احمد شبریم هرکلی موکوم. طالبان د ملي ورزو د جوړېدو ژمنه کوي.
زموږ مجاهدین به د مردو برخوي ولی ځانګړي ځواکونه به وي.
ذبیح الله مجاهد وایي چې د په وینا استشهادي ځواکونه به د ملي ورزو برخوي. د پوځي چارو له کارپو علي احمد جلالي سره مو موضوع شریکه کړي.
د سره اردو کلو کې نه جوړیږي، یو باثباته حکومت په چوکاټ کې جوړیږي. اردو خپل مشروعیت د حکومت له مشروعیت اخلي.
په دې خبرونه کې مو په نورستان کې د مرستو لویش خبرو.
کومکونه د یونیسف په مالی مرسته روان دي. د نورستان په اتو ولسوالیو کې نمړی سروې شوې ده.
د تاندې څنګه په پروګرام کې دا موضوع چیرو چې څنګه واده شوه.
دا څه کس وی چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي.
تر هر څه مخکې خبرونه صفی الله ستانک ځای اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. سیګار خبرداري ورکړی چې د طالبانو لخوا پر ښځو د کار بندیز به د افغانستان اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړي. د کندهار هلمند لوی لار د لښکرګاه د درایي سیمې ته نږدې د سیلابونو له خاطره تړل شوې. په کندهار او شاوخوا سیمو کې سخت بارانونه هم شوي دي. او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان مخکینی ښځې ریام خان ویلي بیګای په موټر باندې برید شوی دی. سیګار خبرداري ورکړی چې د طالبانو لخوا پر ښځو د کار بندیز به د افغانستان اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار دا خبره نن په خپل ټویټر باندې شریکه کړې. په ټویټ کې زیاته شوې چې د طالبانو په بیا واکمنېدو او د ښځو پر کار بندیز به د افغانستان اقتصادي ناورین لا پسې زیات او بېوزلي پراخه کړي. سیګار یو نیم وخت د خپلو پخوانیو راپورونو مهمې برخې په ټویټر خپروي او اوسنۍ څرګندونې پخوا په یو مفصل راپور کې هم کړې وي. د سیګار د ټویټ په یوه برخه کې راغلي 2020 کال د افغانستان کاری خو څه باندې 25% خزی وي. د 2020 کال د اگست په 15مه طالبان واک ته ورسېدل او سمدستي له روغتیا او پوهنې پرته په نور اکثرو برخو کې کارکونکي په کورونو کې نیولې. طالبان ادعا کوي چې خزینه کارکونکو ته په کورونو کې معاش ورکوي او په داسې کړنلارو کار کوي چې وکولای شي د ښځو د کار لپاره د دوی په خبره سمه زمینه برابره شي. طالبان وایي د یوې 100,000 کسیزې اردو د جوړولو کارونو په بشپړېدو دي. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل د پوځ د جوړښت لپاره ټول پلانونه برابر شوي او پخواني مسلکي افسران به هم پکې وي. مجاهد دغه شان د اړتیا پر مهال په یاد پوځ کې د ښځو د شاملېدو خبره هم وکړه. د اګست 15مه د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان د پخوانۍ اردو پولیس او امنیت شاوخوا 300,000 کسیزه ځواک چې د بهرنیو په تیره بیا امریکا لخوا تمویلېده سره وپاشل شو. لا معلومه نه ده چې طالبان بخپل پاوز څنګه تمویلوي. ازادي راډیو ته غواګست. د کندهار هلمند لوی لار د لښکرګاه د درایي سیمې ته نږدې د سیلابونو له خطره تړل شوې ده. د راپورونو له مخې له بیګا رئیس پر کندهار ښار او شاوخوا سیمو سخت بارانونه روان دي چې له عملی د ښار په څو سیمو کې اوبه هم ډنډې شوي. د کندهار ښاروالۍ ویان زمري څرګند ازادي راډیو ته وویل
کندهار شاه سرخه علاقه کې التمو او عمومي زبر تور پارچا او کړلې تر څنګ مو د کندهار شهر دغه د مشرکی لیسې مخ ته د ښکاپر درازي ساحه د دلته زیات یو به ارکال دریږي. هغه مهم او مرکزی زبر تور پارچا او کړلې نو دغه د سیلابي وب مخ مو ونیول ان شاء الله درې وهده پوري د شهر وب مخ پر وته دي او مخ پر کمی دوږي.
اخو په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو په خوانی استازي سي سید احمد سیلاب له شتمنو خلکو مرستندوی بنسټونو غوښتي چې په کندهار کې له بیوزلو او بیزایشو کورونې سره مرستي وکړي. سیلاب خپل نن لزینو بیزایشو سره کتل او غوښتي تر ترپالونه ویشلي څو خپل خیمه او کوډل پرې وپوخي او د باران او بو مخاوني سي. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست مخکې اعلان کړی و چې په تقریبا ټول افغانستان کې سختو بارانونو او واورې د اورېدو ډېر امکان شته. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نن قطر ته ولاړل. دوی هلته د هالند په وړاندې درې لوبې لري. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان ملي لوبغاړي نن له کابل څخه د قطر په لور روان شول. د دې سفر موخه د افغانستان په کوربتوب د درېو نړیوالو 500 اوریزو لوبو ترسره کول دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د روانه جنوري میاشتې په 1 درویشتمه او 15 نیټه د هالند پر وړاندې درې نړیوالې 500 اوریزي لوبې ترسره کړي چې دا لوبې د اوډیا سوپر لیګ لوبې دي. دواړو هیوادونو لپاره خورا مهمې دي او له همدغه ډول سیالۍ څخه لوبډلې کولای شي چې تر نړیوال جام لار پیدا کړي.
هوتاکو ویل د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د لوبډله کې ګڼ ځوان لوبغاړي انتخاب شوي. هغه ویل ملي ټیم به تر سیالیو مخکې څو ورځې په بیلابیلو برخو کې تمرینونه هم وکړي. او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان مخکینه خزی ریحام خان ویلی چې بیګای په موټر باندې بریټ شوې ده. نو موړ نن ازادي راډیو ته ویل چې بیګا د اسلام آباد له شمس کالونه خپل کور ته روانه و چې دوه موټر سایکل سپروې پر گاډي دازي وکړي.
دواله کان 125 موټر بایک باندې راغل لسنو کې پستولونه او گاډي ودرولو اشاره ورته وکړي. لګمخ کې یو ټرک شاته بیا د دې سپیډ لګ سلو شو نو مکه موټر بایک غلطان بیا راغل او یو د ډرایور سایډ باندې پستول لاس کې او بل پیسنجر سایډ باندې دغه لاس کې پستولو. نو اوبویسلی الکان کو ډیره زیاته جریدلیو.
د ریحام خان سکرتر بلال ازمد د پیښې په اړه له پولیسو سره شکایت درج کړی او پولیسوایي پلټنې پیل کړي دي. پاکستاني الاصله بریتانوي خبریالې او مبصر ریحام خان د پاکستان اوسنی صدر اعظم عمران خان سره د 2015 کال په جنوري کې واده وکړ، خو دغه واده تر لسو میاشتو زیات دوام ونه کړ او دوی سره په اکتوبر کې بیل شول. نوموړي په دې اړه یو کتاب هم لیکلی. هغه پر ټولنیزو رسنیو ډېره فعاله ده او د عمران خان پر سیاست سختې نیوکې کوي.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه سفیر سره په تخنیکی برخه کې مرستندوی دی. طالبان وایي چې ملي اردو جوړوي. د افغانستان د طالبانو د حکومت ویاند ازادي راډیو ته ویل چې انتحاري ډله به د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې د ځانګړو ځواکونو په توګه تنظیم شي. ذبیح الله مجاهد د دې خبرې ترڅنګ ازادي راډیو ته ویل په نوي جوړیدونکو پوځ کې به د اړتیا په صورت کې ښځې هم شامل شي او پخواني مسلکي افسران به هم پکې وي. خو یو شمېر پخواني افسرانو ازادي راډیو ته ویل چې دوی د خپل خوندي ټوپ په غم کې دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د طالبانو د حکومت په نوې جوړیدونکو اردو کې د دوی د انتحاري یا استشهادي ډلې شاملې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوشمې په ورځ ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې دا ډله به د ځنګړو ځواکونو په توګه په ځنګړي شمیر جوړ شي چې په خبره یې د خاصو عملیاتو لپاره به کارول کیږي. خغل مجاهد وایي چې په نوې جوړیدونکو پوځ کې بعد اړتیا په صورت کې خزي هم شاملې سي او پخواني مسلکي افسران به هم پکې وي. مجاهد وویل چې دا مهال د دوی د دفاع وزارت په ټولو قلوردوګانو کې کار روان دی چې ملي پوځ جوړ کړي.
زموږ مجاهدین هم هغه مجاهدین چې په شادي کندکونه دي هغوی به اردو برخه وي، ولې ځانګړي ځواکونه به وي. خو د وزارت دفاع په تشکیل کې به ټول منظم وي، ځانګړي ځواکونه په ځانګړي شمېر باندې هغه به منځته راځي او د خاصو عملیاتو لپاره به استفاده ځینې کېږي.
خاغلی مجاهد د دغو خاصو عملیاتو په اړه جزئیات ورنکړل، خو مخکې چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ازادي رادیو سره په خبرو کې د منصوري لخر د استشهادي کندکونو د جوړیدو خبره کړې وه، ویلي و چې دا کندکونه غونډو هیوادونو سره د پولو د خوندیتوب په موخه شمال ختیځو ولایتونو په ځنګړي ډول بدخشان ولایت کې جوړ شوی دي. په ورته وخت کې د انتحاري حملو د یو شمېر قربانیانو د کورنۍ غړي چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال په بیلابیلو پیښو کې د نې غړي قرباني سوي وايي هیڅ کله به هم د خپل قربانيانو ویني ونه بخي. لدې ډلې د کابل خار یو اوسیدونکي عبد الاحد صحاق چې کلونه مخکې دوه ځوان ورونه د طالبانو په انتحاري حمله کې وزل سوي ازادي رادیو سره خبرو کې وویل:
من خو شخصا دغه قاتلینو چې زمونږ د دورنې په شهادت سوال دي مونږ ورته هیڅ ډول بخښنه نشو کولای او د حکومت نه غواړو چې دوی خپل جزا په عمل باندې باید ورسیږي. هغه څوک چې رښتیا هم افغانان په دې شل کلونو کې لکه زمونږ کورنۍ دوه غړي څه ځورولې دي او وینې توی کړې دي ناحقه باندې، هغه باید په هیڅ وجه باندې په دې لکه کې هغوی ته ځای ورنکړل شي.
عبدالحد وایي د یو ورورې چې شپاړس کاله مخکې په شهرنو سیمه کې په یوه انتحاري حمله کې وزل سوی آن د جسد ټوټې هم ونه موندل سوې، هغه څه چې دا کورنۍ تل دردوي. د کابل د موسی ولسوالۍ اوسیدونکی نثار احمد هم ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د سترې محکمې یو مامور و چې 15 کاله مخکې پر دې ادارې د انتحاري حملې پر مهال وزل سه.
زما پلار نور محمد نومېده چې د سترې محکمې په انتحاري حمله کې شهید شو. هغه څلور کاله او یوولس میاشتې کېږي چې هغه شهید شوی ده او لاغه نه و شپږ د کور غړي پاتې شوی دی او دغه دنده مامور ستره محکمه کې.
نثار احمد که څه هم وایي چې د یادې حملې پړه داعش وسلوالې ډلې منلې وه، خو وړاندې د تېر جمهوري حکومت چارواکو تل ټینګار کاوه چې د طالبانو جګړو او ناامنیو داعش او د ګڼو نورو ترهګرو ډلو فعالیتونو ته هم زمینه برابره کړې وه، هغه څه چې تل طالبانو رد کړي دي. که څه هم طالبانو تازه د دغو کورنیو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د دې ډلې د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې په جګړو کې په دواړو لورو کې خلک وژل کېدل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د نوې جوړېدونکي ملي پوځ د کره شمېر په اړه څه نه وایي، خو وړاندې ځینو رسنیو راپورونه ورکړي و چې طالبان هوډ لري د سلو زرو په شمېر کې اردو جوړه کړي. څومره د مخکې د طالبانو د پوځ مشر قاری فصیح الدین بیا الجزیره ټلویزیون ته ویلي و چې دوی پلان لري چې د 150,000 په شمېر کې اردو جوړ کړي. د طالبانو په لاس د افغانستان د حکومت تر سقوط مخکې د دغه هیواد د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت شورا د وروستیو راپورونو له مخې په ټول افغانستان کې شاوخوا 3.5 لک امنیتي او دفاعي ځواکونه موجود و. د افغانستان د جمهوري حکومت پر مهال ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه د نړیوالې ټولنې په میلیاردونو ډالرو مالی ملاتړ خو ډیری د امریکا په مرسته تمویلېدل. خو د تیر میلادي کال د اگست په 15 نیټې په افغانستان د طالبانو پر واکمنیدو سره دا پوځ وپاشل سه چې یو شمېر له هېواده بهر ولاړل او یو شمېر چې په هېواد کې دننه هم دي په کور ناست دي. په کور کې ناست دي د ملي پوځ او ملي پولیسو پخواني افسران ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو له حکومت غواړي چې بیرته خپلو دندو ته وروغوښتل سي.
طالبان وایي چې د دوی انتحاري ډله به هم په ملي اردو کې د ځانګړو ځواکونو په توګه تنظیم شي. د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر او د امریکا د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې د استاد علي احمد جلالي نوی کتاب افغانستان پوځي تاریخ له زړو امپراتوریو تر لوی لوبي چې تیره میاشت په انګلیسي ژبه چاپ شو تر 2500 کلونو پورې د سیمې تیر تاریخ ته پکې اشاره شوې ده. البته تیر پوځي تاریخ ته زما همکار نوریاس نوری له شاغلي جلالي څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې ده چې اوس د طالبانو رژیم ملي اردو جوړولی شي.
تقریبا کم شل کال مخکې چې په افغانستان کې امریکا شروع وکړل چې نوې اردو جوړ کړي د افغانستان لپاره، د ما یو مقاله نشه اوس په واکه په پارامتر چې د امریکا د اردو هغه عالی مجله هغه کې ما دا خبرداري ورکړی چې اردوګانې په کلو کې نه جوړي، په لسګونو کلونو کې جوړیږي او هغه هم د باثبات او حکومتو نازل نه دي. ما هغه وخت ویلی چې دا څلورم ځل دی په 150 کلو کې چې د افغانستان له سره اردو جوړیږي. دلیل یې دا دی چې پس له هر اشغال د خارجي نه، پس له هر جنگ داخلي نه اردو متلاشي شوې ده. پس لکه چې جوړیږي نو کلونو غواړي. یوازنی وخت چې اردو یو وخت پیدا کړ چې یعنی یو ثبات ورسیږي هغه له 1930 نه تر 1991 کال پورې په هغه وخت اردو جوړ شو. ما هر قدرت چې بیا راغلی دی د دې په ځای چې هغه دوام ورکړي هغه اردو ته، هغه واخلي په خپل ځان کې تحول پکې راولي، یو دم یې هغه منحل کړی دی نو بیا له سره اردو جوړیږي. د سره اردو په کلو کې نه جوړیږي، د یو باثبات حکومت په چوکاټ کې جوړیږي. اردو خپل مشروعیت د حکومت له مشروعیت اخلي. اردو حکومت نه جوړیږي، حکومت اردو جوړیږي. نو ځکه په افغانستان کې متاسفانه په 150 کلو کې هر ځل چې اردو له منځه تللی ده په جنګو په نصیب نتیجه کې، بیا چې قدرتونه بیرته راغلي دي بیا نو یا د وخت نه درلود او یا د ثبات نه درلود چې بیا داسې اردو جوړ کړي. اوس هم مزاحمه ده، اوس د شلو کلو کې یو کوشش د اردو لپاره شوی دی. که چېرې طالبان ونه غواړي چې دغه اردو پر ترجمه کې یو څه تحول پکې راولي، خپل قواوې پکې داخلي کړي، نو بیا له سره اردو نشي جوړولی. نه دوی د اردو جوړولو لپاره هغه صلاحیت او تخنیکي امکانات
لري. آیا اردو د افغانستان ډېره سیاسي ده؟ دغه څو ځلې چې اردو ړنګه شوې ده اوس طالبان بیا وایي چې موږ غواړو چې بیرته د افغانستان امنیتي ځواکونه جوړ کړو، ملي اردو جوړ کړو، ملي پولیس او نور. نو که دوی هم غواړي چې له هغه خپل اړخه چې دوی ورته ګوري دغه سي اردو جوړ کړي، آیا فکر کوي دا به ثبات عمومي؟
دا په دې پورې اړه لري چې سره کوم اردو جوړوي. اردوګان اساسا د هیواد هغه اصلي منافعو ته وفادار پاتې کیږي، یعنی د اساسي قانون دفاع کوي. که په اساسي قانون باندې معتقد وي دی هغه دفاع کوي، نه د اشخاصو دفاع کوي. او که اشخاص وغواړي چې حقوق دفاع وکړي، اردو په هغه کې اردو بیا سیاسي کیږي او دا وخت غواړي. اردو هغه وخت اردو کیږي چې د مختلفو اقوامو د خلکو خپل ټول هویتونه په یو مسلکي هویت کې سره مرج کړي، یعنی خپل ملګری پلا کس یو ځای په سنگر کې ورته ولاړ دی هغه تر دې ډیر اهمیت ولري لکه د یو څوک چې ډیر شخصي ملګری وي یا په حکومت کې کوم کوم هغه وخت اردو جوړي تر هغه وخت پورې اردو مسلکي جوړي نه سیاسي اردوګان یا بشي جوړي شوی دي تنظیمي اردوګان هم جوړي شوی دي او هغه دوام او بقا نه لري د افغانستان لپاره تر اوسه پورې یو ځلی د اردو لپاره اساسي کار شوی دی په شلم پیړۍ کې هغه متلاشي شوی پس لکه نو حکومت وخت پیدا کړی دی داسې نه دوامدار وخت او نه دا چې شرایط باثبات شرایط د اردو جوړولو لپاره موجود نه و سیاسي اشخاصو د اردو د جوړولو کې مداخله کړې وه له بلې خوا حتی هغه کسانو کې چې اصلا مسلکي خلک نه دي د دې لپاره چې وقت ورسېږي په اردو کې مداخله کړې ده د خپل کسانو په اردو کې ځای په ځای کړي دي دغه اوس څو کلو کې د افغانستان اردو اساسا د سیاسي مداخلو په اساس شخصي مداخلو په اساس او د لیدرشپ د کمزورتیا له اساس باندې د یو مسلکي اردو جوړونه شوې ده سیاسي اردو
تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا کلونه کلونه وخت غوړي چې یو ملي اردو جوړ شي دغه وضعیت په پام لکه د تاسو په څیر مسلکي کسان چې کلونه کلونه په نظام کې په اردو کې په د افغانستان په نورو امنیتي سکتورونو کې خدمت کړی آیا فکر کوئ چې کچری داسې یو اردو یا امنیتی سکتور بیرته په افغانستان کې جوړیږي طالبان تر واکمنۍ لاندې تاسو او تاسو په شان نور کډرونه آلته پکې ځان لیدلی شي
تر د نن په افغانستان کې روزل شوی کډرونه به شي دي او هله د شلوغو استفاده وشي اردو اشخاص نه جوړي اردو حکومتونه جوړي حکومتونه چې واقعا یو استقامت بلی ولري یو یا یو په یوه کې چې روان دي چې غوړي او د هغه د ترسانس ګول پر ځاتل قومي نژادي ایدئولوژي تبعیضات نه تیرش شو وسري شرایط کې متاسفانه دغه شرایط موجود نه دي یو انقلابي شرایط راغلي د انقلابونه همیشه په شاته کوم کول شي
د امریکا د واشنگتن په ملي دفاعي پانتون کې استاد علي احمد جلالي د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا د داسې راپورونو د ترلاسه کولو خبر ورکوي چې د اگست 15 را وروسته چې طالبانو کابل نیولې دی په افغانستان کې سلطنه له محاکمې پرته وشل شوې ده د طالبانو د صفوفو د تصفیه د کمیسون له مشر لطیف الله حکیمی سره مده موضوع څېړلې ده لوي خبرتیا وروسته د شاغلي حکیمی څرګندونې در سره شریکو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا وایي چې داسې باوري تورونه تر لاسه کړي دي چې د اگست 15 را وروسته چې طالبان واکته رسیدلی دي په افغانستان کې سلطنه له محاکمې پرته وشل شوی د طالبانو د صفوفو د تصفیه د کمیسون مشر لطیف الله حکیمی سره دا مسله چیرم مفتی صاحب لمړی به په جنوا کې د بشري حقوقو د شورا د مرستیال ندا ناشف سرګندونې د سره شریک کړم د ناشف په باور په وشل شوی سلو کسانو کې دوا وی هغه کسان دي چې د طالبانو له لوري وشل شوی او نور تحقیقات او ترتیا لري چې سرسو سپینشته چې دا کسان چا وشل تاسو کې د شې چې په دې برخه کې وضاحت ورکړئ لطفا
بلې کوم راپور چې د باندې خو زما شر له خوا یو من رئیس واشه خو زما څه مخکې خبر سو د وسې تاسو کوم ممران مېرمن ناشر خبرو کړم دا کافي ده موږ په هغه کې مو په جواب کې وویل مطبوعات که اسناد شواهد لري چې په خواني خلک د په خواني د ادارې د اردو هغه خلک زبرول سوي دي کله ور سوي دي او دراز وجل سوي دي موږ سره دي خبره شریک کوم چې هغه ته امانه ده چې دغه کوم موضوع ته او حاکمیت ته باغ او چاغه ملان ځکه چې دا تخته ده او لوی تخته
تاسو د شخصي دښمنۍ خبره وکړه تاسو کره معلومات لري چې شخصي دښمنۍ لاله خلک وجل شي څومره کسان وجل شي دي لا ګس سره ورسته
نه نه خیر د وجورو د شخصي تعداد نشته فقط موږ ما هغه د مجازین علي چې دغه چې وی ویډیو یا راپور یا لیکرسي چې څه چې هغه موږ هم تر اوسه کړی دي خو موږ مرته د دقیق معلومات لري سوي چې د کار د سوي د چې ما دی ورته د شخصي دښمنۍ د مانا دا د خبره ته ولاړ نه وخت لپاره بده کیږي نه دلته تاسو پوهیږئ دا مخکې دار چې ټول خلک مربد نه بولو خو د تخلق ډیر بد عمل عمل کړی دي خارج زبروندی وای دشک جکړی د خارج کورونا استری دی خو کورونا بمبارد ما کړی تاسو پیړی ته عظیم جنگ وسو په شرکار د خلک کړی دی نو هغه حتمان چاغه چې متظر سی د هغه بد انتقام پلاټ کی وی عمر داغه مخریبی ترجمان دی
د پخوانی حکومت د شمیر کسانو د شکنجه ځینی ویډیوګان خبرېشته وي تاسو هم اشاره ورته وکړه طالبان ویل دي چې شمیر کسان له خپل صفوف وستل دي او تاسو د دې مشکې وي د دې چارو په دې کسانو کې داسې څوک په دې سل شو کسانو کې چې په دې پیښو کې لاس لري
بلې د 2024 تنه تر نن ورځې پورې موږ د لومړی باندې چې د تسلسل کمیسیون ایجاد شوی دی په ټول هیواد کې ټول ولایتو کې له صفوف څخه اخراج کړي دغه دا معنا ده چې خلک شته چې جرایم پیشه خلک شته موږ په صفونو کې او تسلسل کمیسیون دغه لپاره چې د ګډوډۍ او د بدۍ او د انتقام جوی مخنیوي وکړي په هغه لړ کې موږ داسې کسان موږ استي چې هغه یې خوله شکایت کوي هغه به سابقه و
دا کسان څومره کسان دي چې نیول شوی دی او محکمې ته سپارل شوی
دا تر دا چې دا یو څورج مخکې د ګروایا د ګرون په نوم باندې کس وو وهلی وو شکنجه کړی وو هغه کسان دي نور چې وخت چې ما خزه خو هغه یا تحقیق په تحقیق مورید کې هغه حقیقت را سره سینه ده سوی د دې چې هغه هم د راپور غونډې د پروپاګاندا غونډې وو مرته چې کوم د حقیقت حقیقت معنی شي حقیقت را سره سینه ولرو باغه کې به موږ دا فرق نه کوښ بیا د اسلامي مرتبه دی نه ده یا بل څوک ده چې په چلو وسیز خبرات استفاده کوي اسلامي مرتبه له نامه څخه خبرات استفاده کوي اسلامي مرتبه بدنامي اړوي دغه تر هغه غږ جوړول شي چې اسلامي مرتبه خلاف باندې ولاړ آزادي
رادیو اوس د رادیو په منځني سپد ولس شپږ نوي پټول افغانستان کې او احمد شبرم پرې خبرونه کوي تاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد صاحب مختوړي د تیری وی اونې پترس کې د افغانستان سپورتي پېښوته وړاندې کتنه لرو د تاند څنګه پروګرام هم لرو چې د سوانانو لپاره ځانګړی شوې ده په دې پروګرام کې دا مسله شاربو چې څنګه واده بریالي واده وي خو اوس دمګړی نورستان ته مخه کو او هلته د مرستو یو راپور په نورستان کې د یونیسف یا ماشمانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق لخوا 15000 کورونه یوته د نقد مرستو د بیش لړۍ پیل شو هر کورنۍ سره 250 امریکایي ډالر هم راسته کیږي چې په نومړي قسط کې 1500 افغانۍ ورکول کیږي د مرستو ویش قرارداد د یونیسف لخوا د اکټیټ په نوم همکاري مؤسسه سره شوی دی تفصیل په دې راپور کې
په نورستان کې د اکټیټ مؤسسې یو تن مسول میرویس التاف ازادي رادیو ته وویل د نورستان په مرکز پارونه وو ولسوالیو کې د سروي لارې 15000 کورنۍ د مرستو مستحق ګڼلې چې هر کورنۍ ته 250 امریکایي ډالر ټاکل شوی او د غمرستي په دوه قسطو کې ورکول کیږي
زمون کومکونه د نسب په مالی مرسته روان دي د نورستان په اتو ولسوالیو کې نمرای سروي شوه ده او چې د نسب لخوا انتخاب شوی کورنۍ تقریبا 15000 کورنۍ دي چې هر کورنۍ سره نمرای قسط کې 1500 افغانۍ مرسته کیږي چې دغه پروسه د مرکز پارون په شمول نورګرام واما وایګل کې روانه ده نو ډیر زربه نور ولسوالیو ته وغځيږي
نورستانیان هم د یاد مرستو پر ویش خوختي خو غوښتنې داده چې د مرستو اندازه او د خلکو شمیر باید زیات شي د دوی په خبره چې نورستان کې ډېر خلک بیروزګار دي وچکالی او روانو اقتصادي ستونزو یې ژوند کړاوونو سره مخ کړی دی د نورګرام ولسوالۍ وسیدونکي مولوی پاچاګل چې مرسته ترلاسه کړې وایي
الحمدلله ټول خلک په شفافیت ډول باندې نمونه لیست مطابق اخلي او غوځامه ورته رسول کیږي خو زمونږ یوازینې هیله بیا هم دا ده چې ډېر ولسونه زمونږ پاتې دي زمونږ ټولو هیله دا ده چې دغه مامورین یو ځل بیا هم په دغه ولسونو منځ کې وګرځيږي او دغه باقي مانده خلکو ته هم دا غوځامه ورسیږي او ټول ولسونه په ډېر زیات خوشحالي واقعي نم دغه مظلوم ولس په دې سختو شرایطو کې دلته کاروبار او مشکلاتونو سره دوچار دي او دې سره به دا وکول شي چې په دې ژمي کې یو مړی روزي خاوندان دا ولسونه موګرځي
په نورستان کې 15000 کورنۍ سره په داسې حال کې د مرستو ویش پیل کیږي چې تیرو جګړو او روان اقتصادي حالت په میلیونونو کسان ځپلی او په دې یخ ژمي کې د خوراکي او ژمنیو توکو د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي که څه هم چې د یونیسف په ګډون یو شمیر مرستندوی ټولنو او هیوادونو بیوزل افغانانو سره مرستې پیل کړي خو د خلکو په خبره چې په افغانستان کې بیروزګاری او بیوزلی د هرې ورځې په تیرېدو مخ په زیاتېدو ده ملګرو ملتونو اټکل کړی چې په افغانستان کې 23 میلیونه کسان ولګې سره لاس او ګریوان دي او له ډلې 3.5 میلیونه ماشومان سخت خطر سره مخ دي
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولیږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راواستوئ. دا شمیره درسره ثبت کړئ: 00 420 12 42 41.
د واتساپ لاري د ازادي رادیو یو اوریدونکو خپل پیغام را ته ثبت کړی دی، دا سره در سره شریکو.
السلام علیکم، د پکتیا ولایت د زمکنی ولسوالۍ نه سمی الله خلیمی تندر خبرې کوم. زه ازادي رادیو ټول خبرونه په ډیره مینه سره اورم. ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د دې اوریدونکو لدی مینې مننه او هیله ده چې تاسو هم د واتساپ لاري خپل پیغامونه له موږ سره شریک کړئ، او لکه څنګه چې په اعلان کې تاسو غوښتنه شوې ده خپل کیسې او خپل خاطرات په لاندو کې تاسو له موږ سره شریک کړئ، هغه به د خبرونې لاري له نور اوریدونکو سره هم شریک کړو. اوس هم تاسو د رډو د یو شمیر اوریدونکو ثبت شوی پیغامونه
تاسو له پیغامونو
نوم ګل محمد ورور د ډن ولسوالۍ څخه زحمت ورکوم. زموږ ماشونه باندې د غورور ته یو کوشش سره وکي او د غزواني وکي چې ما دې سپ د پیغام یو دوه درې غاسته د غکې شپږ میاشتې ماشونه مو باندې په خدا کې د دکاندارانو د پرلارې کې راځي په وروړي در بدر یا یو بل کومه کر سره وکي چې ما خپل ماشونه راکې مو څنګه وکړو په خدای د دکاندارانو څخه دغه نه درکو سبا درکو هغه بیا وزن دي بیا بل یو څه ته اوس موږ اړ یعنی په خدای د وو محمد پورې وړي په خدای کې اورل ورو اریان پاتې او بل کومک کجرا سره وکی چې دا غن راکی کومک کجرا سره وکی موږ په خدای د فکر سره مخامخ دا موږ پیغام نشر کی چې وروره د طالبانو چارواکي واوري د موږ څنګه مش په زمه نه است بل څو مولا کده یو غوانی مولا کده دی.
السلام علیکم، د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د شفاور د کل ګلدین تای سره په تماس کې مده. زمونږ دا درخواست دی چې په افغانستان کې په لکونو شل او شوت لیدین خلق او د الله د اسری لپاره پراته دي. زمونږ حکومت ته دا درخواست دی چې دغه سره همکاري کومک هغه خلکو سره شوي دي چې هغه په طالبان سره په جنگ کې یا په درون باندې یا په توګه کټ باندې لګیدل او هغه له مواد مرکب له هغه سره به کومک هم کاوه کومو تاسو په کوم ځای د الله د طرف نشاله وجود او مېب او د الله د اسری زپاره هغه نه تا مواد ورکړي دي نیمه په مواد کې بحث ورکړه نو ته خو دې دغه کړې زکه ویلې ته د غلبې کتاب ته نه جوړوله او چې په څنګه بیا په تو پر اساس ته بیا په د وسپنه 30 بند لګیدل هغه له مواد ورکول زمونږ دا درخواست دی چې نو خواري کولې شي نه مجدوري کولې شي هغه د الله د اسری زپاره په کوم کې پراته دي کار دې نه څه کولې شي نه دوب کولې شي د دوی لپاره کوم غواړو او دې نه دا خبره چې هغه مریضان چې په افغانستان ستانکی اسپیټال او ډاکټرانو او اندرنګ د وینې خو د چا وسه نه کیږي د څه مریضان فاران چې په کوم دي پراسیج یو د الله داسنه بل هیڅ کې نشته دی او هغه د څه مریضان دي چې د مر په سلګي کې پراته دي او داونه د وې د لاسه کیږي دا شان خلکو لپاره سرکاري د وینې او د حکومت ته زمونږ دا درخواست کوي دا کم دي چې د دواز لپاره دوه لپاره چې د حقیقت کې نه دا سرکاري شه او د خلکو سره همکاري کوم کوشي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د لوبو ډګره لډګره دا خبر لرو چې د استرالیا د کرکټ لوبو پترس کې د ملبورن سٹارز او ملبورن رینګیټس ترمنس لوبه روانه ده. البته نتیجه راوتلې ده، ملبورن رینګیټس دا لوبه په 5 وکټو ګټلې ده. دا لوبه د دې لپاره د افغانانو لپاره د اهمیت وړ ده چې په هغه کې په ملبورن رینګیټس کې د افغانستان د ملي ټیم یو لوبغاړی محمد نبی او کپتان لوبه کوي. د دوو ورونو کې شل رنځه ورکړی دي او ظهیر خان هم په دې لوبه کې په څلورو ورونو کې 25 منډه ورکړی دي، وکټ نه دی اخیستی. خو په رینګیټس کې بیا د افغانستان قیس احمد څلور ورونو کې 33 منډه ورکړی دي او د مخالف ټیم یو لوبغاړی وسوسول دي. او په نړیواله سطح د ملي ټیمونو په کچه باندې د نیوزیلند او بنگلاديش ترمنځ لوبه ټیسټ میچ دریم ورځ ودا لوبه درې دلې د نیوزیلند درې سو اتیش منډه کړې د ټول لوبغاړي سوسی دلې او بنگلاديش څلور سو یو منډه کړې د شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړې دي د دې لوبې نن دریم و بل لوبه ټیسټ میچ د جنوبی افریقا او د هند ترمنس روانه ده په دې لوبه کې تر اوسه پورې هند یو سل اته منډه کړې دي څلور لوبغاړي له لاسه ورکړې دي جنوبی افریقا برلاسه ښکاری او په دې لوبه کې د هند کپتان ویرات کوهلی نه لوبي شي هغه